تاسو خپل ریډیو. دا مشال رادیو ته دا مهال په پیښور کې د مازیګر څلور بجې دي. په دې خبری خبرونه کې به زه پامیر ساحل او بشیر ګواخ در سره یو. په دې خبرونه کې به واورئ چې په افغان پلازمینې کابل کې د شپې راهیسې روانه جګړه چې د هغه پای ته رسیدلې ده، او په دغه پیښه کې شل کسان د کورنیو چارو د وزارت له وینا سره سم وژل شوي دي. د دې ترڅنګ په پاکستان کې نن مقامي اسمبلۍ غړي د نوي وزیر اعظم د ټاکنې لپاره رای هم اچوي. په دې اړه هم رپورټونه لرو، او د قبایلي سیمې خیبر ایجنسۍ د ولس د ستونزو نه به هم خبر شي. اونیزه خبرونه روښانه مستقبل هم لرو. خو ورزو بشیر ګواخته د دې مهال خبرونو لپاره.
افغان چارواکي وایي کابل سره نږدې قرغه کې د وسلوالو او پولیسو ترمنځ د شپې شروع شوې نښته پای ته رسېدلې او خوشا شل کسان وژل شوي دي. د پاکستان پارلمنت به نن نوی وزیر اعظم ټاکي، او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو رپورټ وایي د پاکستان حکومت په دغه هیواد کې د امریکایي سفارتکارانو کار نور مشکل کړی دی. د خبرونو تفصیل. افغان چارواکي وایي کابل سره نږدې قرغه کې د وسلوالو او پولیسو ترمنځ نښته کې خواوشا شل کسان وژل شوي دي. بیلابیل افغان چارواکي په دې 12 ساعته جګړه کې د 1500 ملکي وګړو د وژنې خبره کوي. خو د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقي وایي لا تر اوسه پورې د پیښې د قربانیانو د کره شمېرې په اړه څه نشي ویلی، او کېدای شي د پیښې د قربانیانو شمېره ډېره وي. هغه زیاتوي
عملیات پای ته رسیدلې ټول هغه کسانو چې حمله یې کړې وه له منځه وړل شوي. تر اوسه پورې د پیښې په ځای کې زموږ د موجودو ټیمونو او ابتدایي معلوماتو تر مخه برید کوونکي له 15 څخه تر 20 کسانو پورې وو. په پیښې کې د ټولو وژل شوو او ژوبل شوو کسانو شمېره به وروسته په ډاګه شي. له دې وړاندې پولیسو ویلي وو په سپوږمۍ هوټل کې د وسلوالو لخوا څلوېښت برمته کسان را خوشې کړي دي. ځینې سرچینې وایي د وسلوالو د برید په مهال هلته د واده خوشحالۍ روانه وه چې پکې ورابانو یا جنجانو ته هم زیان رسېدلی دی. وسلوالو طالبانو د برید پړه په غاړه اخیستی. د پاکستان پارلمنت به نن نوی وزیر اعظم ټاکي. د نوي وزیر اعظم لپاره د پارلمنت 322 غړي به نن مازیګر رای اچي. د وزیر اعظم چوکۍ لپاره د واکمن پیپلز ګوند راجا پرویز اشرف، مسلم لیگ نواز ډلې سردار مهتاب عباسی او د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن ولاړ دي. په پارلمنت کې د پیپلز ګوند سره د اتحادي ګوندونو اکثریت دی. د پیپلز ګوند یو مشر غړی سید خورشید شاه د خپل کاندید پاړه وایي
اتحادی جماعتوں کی فیصلے کے ساتھ مشاورت کے ساتھ
دے اتحادی جماعتوں دے فیصلے او مشورے سرچے زما مشوروالی ما تکم نو مراکڑے دے ہغه دراجا پرویز اشرف تے ہغه بد پیپلز گون او اتحادی جماعتوں لخوا د وزیر اعظم د چوکی امیدوار وی یوسف زاگیلانی پزید د عدالتی فیصلے رستو د بازی خلکو خیال وو چې گنی د پارلیمان او دلی ترمن زبا لنج شروع شي. مو د ملکی گټو او پارلیمان د بالادستی په خاطر هر فیصله اومنلا
فیصلے کو تسلیم کیا جو اس ملک کے مفاد میں ہو.
نن د پیپلز ګوند ځینې غړو د مولانا فضل الرحمن سره د دې لپاره ملاقات وکړ چې هغه له خپلې نمائندې تیر او د دوی هغه ته رای ورکړي. خو په دې اړه لا تر اوسه کوم آخري خبره نه ده شوې. یاد دې وي چې د تیرې نهې په ورځ د پاکستان سپریم کورټ د ولسمشر آصف علي زرداری پر ضد د درغلیو مقدمې بیا نه پرانستلو په تور پخوانی وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی نااهل اعلان کړ او له دندې لرې شو. د پېښور هزار خانې په پنجپیر زیارت کې پرونی و چاودنه شوي چې د درې ماشومانو په ګډون پکې څلور کسان وژل شوي او له شلو زیات پکې ژوبل دي. د دې پېښې په اړه د پېښور ضلع رابطه افسر ظفر علي شاه وویل چې لاتو څخه تر 10 کیلو پورې چاودیدونکي مواد دغلته ځای په ځای شوي وو. ویل کېږي په دې زیارت کې څو صوفیان خښ دي او له دې وړاندې هم د صوفیانو مزارونه په نښه شوي دي.
بلوچستان کې په دوو جلا جلا پیښو کې څلور کسان وژل شوي او ولس ژوبل دي. لومړی پیښه د کوټې د غوث آباد په سیمه کې په یوه تبلیغي مرکز کې دننه وشوه. پولیس وایي پیښه هغه وخت رامنځته شوه کله چې خلک کو د مازیګر لمونځ کاوه. دې پیښه کې دوه کسان وژل شوي دي. دویمه پیښه له کوټې شاوخوا 3.5 کیلومتر لرې د شمال لویدیځ پر لور د واشک په سیمه کې هغه وخت رامنځته شوه کله چې ناڅرګند وسلوالو د امنیتي ځواک لیبیز پر یوې پوستې برید وکړ. په برید کې دوه امنیتي سرتیري وژل شوي. د دواړو پیښو ذمواري لا تر اوسه چا په غړه نه ده اخیستې. د جنوبي وزیرستان په لده کې تیره ورځ د حکومتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښتو کې له دواړو خواوو 12 کسان وژل شوي او 14 ژوبل دي. د چارواکو په وینا له جګړې وروسته د پاکستان د امنیتي ځواکونو 15 سرتیري ورک هم دي. یو چارواکي مشال ریډیو ته د خپلو دوو سرتیرو وژنه او د یو کیپټن په ګډون د 12 پوځیانو د زخمي کېدو خبره منلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو رپورت وایي د پاکستان حکومت په دغه هیواد کې د امریکایي سفارتکارانو کار نور مشکل کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت انسپکټر جنرال په یو تازه رپورت کې ویلي چې تیر کال نومبر میاشت کې د ناټو په هوایي برید کې د 40 پاکستانی سرتیرو د وژلو سره زیاتې پوځي همکاري پرې شوې. له دې وروسته سفارتکارانو ته اذیت ورکول عروج ته رسیدلې دي. رپورت کې ویل شوي د پاکستان لخوا دوی د امریکایي سفارتکارانو کار د بې ځایه تنګولو، ویزې جاری کولو کې ځنډ، امدادي سامانونو وړلو او تعمیراتي پروژو کې د خنډانو د راپورته کولو له وجې زیات کړی دی. د یادمنې وړ ده چې تیر کال له دغه پیښې وروسته پاکستان افغانستان کې د امریکا په مشرۍ ناټو پوځیانو ته د رسد لاره هم تړلې. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي هغه سامان وړونکی بهري جا چې درې پوځي هلیکاپټرې پې بار وي او د شام رژیم ته وړل کېدی په زور ورسنکړ شوی دی. د لاوروف له دې څرګندونو سره د روسیې د لومړي ځل لپاره تایید کړه چې هغه کښتۍ چې په دې اونۍ کې برتانیې خپلو اوبو ته ننوتلو وروسته واپس کړې وه شام ته یې هلیکاپټرې وړلې. سرګی لاوروف په مسکو کې یوې سیمه ییزې ریډیو ته ویلي دي د جاز د روسي سخت هغه درې هلیکاپټرې وړلې چې له شام سره د 2003 کال د تړون له مخې روسي انجینرانو ترمیم کړی وي. د زیاته کړه په دې جاز کې د هوایي دفاع سامانونه هم بار وو خو په دې اړه یې نور تفصیل ورنه کړ. د خبرونو پای
خبرونه مل مشال رادیو واوریدل. تاسو د مشال رادیو ټول خبرونه په منځنۍ صفه شپږ سوه 21 کیلو هرتز اوریدای شئ. تاسو موږ ټول خبرونه په www.mashalradio.com هم په ژوندۍ بڼه اوریدلی شئ. د دې ترڅنګ پر دغه وبپاڼې باندې تاسو موږ ټول رپورټونه، ونیزې خبرونه او ویډیوګانې او عکسونه لیدلی، لوستلی او اوریدلی شئ. افغان چارواکي وايي په کابل کې پر هوټل په شوي برید او نښتو کې لشلو زیاتو کسانو ته مرګ ژوبلا اوښتی ده.
د 200 تر 1500 کسانو پرې شهیدان شوي دي او د ټپیانم دي ملکي دروازه وګړي تحقیقاتي او بررسي ټیمونه هلته صحیح کار کوي.
نن مازیګر په 5:30 بجې د پاکستان د قومي اسمبلی غونډه ده چې پکې به د دغه اسمبلی غړي نوی وزیر اعظم ټاکلو لپاره رای اچوي. واکمن پیپلز ګوند او اتحادیانو یې د وزیر اعظم یې څوکۍ لپاره د راجا پرویز اشرف نوم غوره کړی دی.
اتحادی جماعتوں کی فیصلے کے ساتھ، مشاورت کے ساتھ، لیڈرشپ نے جو مجھے نام دیا وہ راجا پرویز اشرف صاحب کا دیا ہے.
د کیمیاوي مفادو ایفیډرین چې په نشئی توکو کې هم کارول کیږي په معاملې کې د پاکستان د پېښور های کورټ د پیپلز ګوند مخدوم شهاب الدین پر ضمانت خوشی کړی دی. نوموړی پر خپل ځان لګیدلی تورونه د سیسه بولی.
جس نے بھی کیا ہے ایک خاص مقصد سے کیا، نہ تو میرا نام ایف آئی آر میں ہے، نہ چالان میں ہے، کسی چیز میں نہیں ہے.
دا او نور رپورٹونه سره د اونیز خبرونه روخانه مستقبل په دغه خبرونه کې اوریدای شئ. لمشال رادیو سره اوسئ. لومړی رپورت ترازو. افغان چارواکي وایي د پلازمینې کابل په قرغی کې له وسلوالو سره پنخته کې له شلو زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. د کورنۍ چارو د وزارت ویاند صدیق صدیقی وایي بیګا د شپې وسلوالو په قرغی کې د سپوږمۍ په نوم پر رستورانت برید کړی وو او تر نن سهاره له وسلوالو سره نښته روانه وه. د صدیقی په خبره په دې نښتو کې ټول وسلوال وژل شوي دي. په دې اړه له کابله د جمیلې ظریف رپورټ اورو.
وسلوالو طالبانو په داسې حال کې په دې سیمه برید وکړ چې ډېر شمیر خلک دلته د تفریح او د شپې ډوډۍ خوړلو لپاره تللي وو. د کورنۍ چارو وزارت چارواکي وایي چې تر اوسه په دې پیښه کې 22 تنو ته مرګ شو بلاوختي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي وویل چې په دغو مړیو او ټپیانو کې څلور وسلوال مخالفین هم شامل وو.
دغه پیښه چې پرون رامنځته شول په قرغې کې پای ته ورسېد. دغه څلور انتحاریان او ترورستان چې راغلي وو هغوی هم له منځه ولاړل. متاسفانه مرتي تلفات یې درلود. یو ګنشر زموږ ګران هېوادوال رستوران کې ول دوی شهیدان شوي دي. د 1200 تر 1500 کسانو پورې شهیدان شوي دي او درې ټپیان هم دي ملکي ته وګړي. نو اوس کاملا صحا تشه شوی دی. نو تحقیقاتي او بررسي ټیمونه هلته صحیح کار کوي.
د په وینا ښایي د وژل شوي او ټپي شوي کسانو په شمیر کې هم بدلون راشي. خو وایي چې په دې هکله څېړنې روانې دي. قرغه په کابل کې یوه له هغو سیمو څخه ده چې کله کله عام خلک د میلې او تفریح لپاره ورځي. د سپوږمۍ په نوم هوټل په دې وروستیو دوو یا درېو کلونو کې د کورنیو لپاره جوړ شوی و. خلک به د ډوډۍ خوړلو لپاره ورتلل او ځانونه به یې پکې آرام احساسوه. په سیمه کې یو شمېر عیني شاهدان چې تېره شپه دغه هوټل ته د ډوډۍ خوړلو لپاره تللي وو وایي چې دغه هوټل ته ګڼ شمېر کورنۍ هم راغلې وې. یو تن عیني شاهد خپل د سترګو لیدلی حال داسې ووایه:
تېره شپه لس نیمې بجې وې چې زه مې له ورور سره سپوږمۍ هوټل ته لاړم. د نورو شپو په پرتله ډېره ګڼه ګوڼه وه. داسې کومه ځانګړې میله نه وه. یو څو کورنۍ هم راغلی وي. موږ له هوټل نه راووتو او د پله پر سر یو څو شېبې ودرېدو. پولیس هم هلته ګرځېدل. موږ چې راووتو نو لږ لرې شوي وو چې غال مغال شو او د موټرونو او د مرمیو غږونه واورېدل شول. نو موږ هم د کور په لور روان شو.
دا لومړی ځل نه دی چې د وسلوالو طالبانو لخوا دا ډول سیمې په نښه کېږي، بلکې مخکې هم څو ځله له دا ډول سیمو نه په استفادې سره په حکومتي ودانیو جګړې پیل کړې وې. څه موده مخکې وسلوالو طالبان په یو مهال څو حکومتي ودانۍ په نښه کړې چې په هغو کې د افغانستان ملي شورا، د افغانستان د ملي امنیت ځینې دفترونه او د امریکا سفارت شامل وو. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ ولسمشر حامد کرزي د هیواد له درې ګونو قواو سره په غونډه کې وویل چې دوی کولای شي له 2014 کال وروسته خپلې ټولې چارې په خپل لاس کې واخلي.
د کابل د برید په اړه مو د جمیلې ظریف رپورټ اورېده. چارواکي ویره څرګندوي چې د وژل شوي او ژوبلو شمېر ښایي زیات شي، ځکه چې په قرغې کې اوس هم د دوی پلټنیز عملیات روان دي او امنیتي سرتېري شاوخوا سیمې ګوري.
د مشال ریډیو د خالی دورځي 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پوکم یو لسو بجو،
د نړۍ رنگونه
په 28 منټه کم 2 بجو،
د لوبو نړۍ
په پوکم 2 بجو،
د مشال پنوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
روغتیا او درملنه
په 28 منټه کم 3 بجو،
سروي
په 28 منټه کم 4 بجو،
اقتصادي نړۍ
په پوکم 4 بجو،
نوي خیالونه نوي سازونه
په 28 منټه کم 500 بجو.
نن د جمعې ورځ ده او د نن د اوس په اعلان کې موږ چې تاسو ته کوم پروګرامونه اعلان کړل، دا سبا یعنی د شنبې پر ورځ باندې تاسو له مشال رادیو اوریدلی شئ. یو بل رپورټ ته ورزو، د پاکستان د نوي وزیر اعظم د انتخاب لپاره واکمن پیپلز ګوند او اتحادي ګوندونو راجا پرویز اشرف نوم غوره کړی دی. هلته د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن هم خپل ځان د وزیر اعظم څوکۍ ته کاندید کړی دی. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د سپریم کورټ د یوې فیصلې په نتیجه کې ل خپل دندې ګوښه کړل شو. د چارو کارپوهان وایي سپریم کورټ به بیا هم نوی وزیر اعظم ته امر ورکوي چې د سویټزرلند چارواکو ته لیک واستوي چې د ولسمشر آصف علي زرداری پر ضد د درغلۍ مقدمه بیا پرانیزي. په دې اړه د ریاض مساخیل رپورټ اورو.
د یوسف رضا ګیلانی په ضد د سپریم کورټ د فیصلې وروسته د نوي وزیر اعظم د پاره 15 کسانو کاغذونه جمع کړي دي چې پکې د مولانا فضل الرحمن او مهتاب عباسی نصر بیره، د پیپلز ګوند درې غړي راجا پرویز اشرف، مخدوم شابودین او قمر زمان کایره شامل دي. اسلام آباد کې د اتحادی جماعتونو د غړو سره په ګډه خبري غونډې ته د خطاب په وخت د پیپلز ګوند غړي سید خورشید شاه د اتحادی ګوندونو لخوا د پیپلز پارټي د امیدوار اعلان وکړو.
اتحادی جماعتو کې فیصله کې سات مشاورت کې سات لیډرشپ نے جو مجھے نام دیا وہ راجہ پرویز شریف صاحب کا دیا ہے۔
دے اتحادی جماعتوں دے فیصلے او مشورے سرچے زما مشر والی ما تو کم نوم راکڑے دے ہغد راجہ پرویز اشرف تے احاب دے پیپلز گون او اتحادی جماعتوں لخوا د وزیر اعظم د چوکی امیدوار وی یوسف زاگیلانی پزید د عدالتی فیصلے رستو د بازی خلکو خیال وو چې گنی د پارلیمان او دلی ترمن زبا لنج شروع شي موږ د ملکی گٹو او پارلیمان د بالادستی په خاطر ہر فیصلہ امانلا
ہم اس پارلیمنٹ کی بالادستی اور جمہوریت کی بقا کے لیے ہر اس فیصلے کو تسلیم کیا جو اس ملک کے مفاد میں ہو۔
بل طرف تا د اتحادی جماعتوں یو پلاوی د سید خورشید شاہ په مشرے کې د مولانا فضل الرحمن سره ولیدل او هغه ته خواست کو چې خپل نوم واپس واخلي۔ ولی میڈیا سره خبرو کې مولانا فضل الرحمن وی چې دا ډیر خوا ک پیپلز ګوند د امیدوار د ختمی اعلان نوړان دی دوی ترغلی وو خو بیا به هم هغه د خپل ډلې سره د مشورې رستو فیصله کوي۔ مشال ریډیو چې کله د پیپلز ګوند لخوا د ټاکلې شوی غړي او سویس چارواکو ته د خط لیکلو په اړه د سیاسي او قانوني چارو د کارپو او وکیل شاخاور نه تاسو کو نو هغه وې
خبر دادې چې دغه شک نشته د سپریم کورټ چې نوې وزیر اعظم ده هغه ته به هم هدایت ورکوي او کاغه هدایت باندې چې عمل ونه کی نه هغه باندې هم د توهین عدالت کاروي چې کوم دی هغه کېدای شي۔ او بل خبره چې نېشنل اکاونټیبلټي بیورو کدا تحقیق وکي او هغه کدا وګڼي چې واقعي راجا پرویز اشرف چې کوم دی د رینټل پاور کې انوالومنت شته دی نه هغه باندې نیب کاروي کوي شي۔
دغه رنګ جمعیت علما اسلام ګوند په قومي اسمبلی کې صرف اته چوکۍ لري او د وزیر اعظم جوړېدو د پاره یو سل دو او یا چوکۍ په کار وی۔ کله چې مشال ریډیو د دغه ګوند د مشر مولانا فضل الرحمن لخوا د وزیر اعظم د چوکۍ د پاره کاغذونو جمع کولو د پریکړې په اړه د سیاسي چارو د یو بل کارپو خادم حسین نه تپوسو کو نه د وینا وا
موجوده صورتحال کې دا خبره ډېره مخې ته ده چې مولانا صاحب څنګه چې داغه خپل اثر شته په نورو خلکو د اسټابلیشمنت په بازو کې تعلق شته دغه شانې دی مل ان سره هم تعلق خدای ور سره چې کوم نور آزاد اراکین دی هغه سره هم وخت سلام دعا سدي زما خیال دی چې مولانا صاحب خپل دا سوچ لري چې اسټابلیشمنت په دې خبره نتیجې تر رسیدلې چې د پیپلز پارټي یو امیدوار هم وزارت عظما ته ونه رسي او یو سیاسي خلا را پیدا کولو کوشش کوي مولانا صاحب په دغه خلا ټکه کړی شي۔
یاد دی وی چې د وزیر اعظم په چوکۍ د انتخاب د پاره ولسمشر د قومي اسمبلی غونډه نن پنځمه بجې را بللې ده چې پکې به د اسمبلی غړي خپل رائے ورکوي او د هغې وروسته به سپیکر د نوي وزیر اعظم د نوم اعلان کوي۔ ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد۔
تاسو په رپورټ کې واوریدل چې د پاکستان په قومي اسمبلی کې به نن مازیګر 5:30 بجې د نوي وزیر اعظم د ټاکنې لپاره رائے اچول کیږي۔ مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری۔ مشال راډیو ته وغواګیاست۔ د پاکستان په پېښور های کورټ کې د پیپلز ګوند غړي مختوم شهاب الدین په اړه د یو کیمیایي مواد ایفیډرین په معاملې کې د نوموړي د ضمانت غوښتنلیک منظور کړل شوی دی۔ تیر ورځ د پاکستان د نشه یي موادو ضد کارکونکو ادارې انټي نارکوټکس فورس د مخدوم شهاب الدین او د پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی زوی موسی ګیلانی د نیولو امر ورکړی وو۔ په پاکستان کې د روغتیا وزارت د دواګانو جوړولو کارخانو ته په یو خاصه اندازه ځینې کیمیاوي مواد ورکوي۔ پر شهاب الدین تور دی چې د ګیلانی د زوی په وینا یې یوې دوا سازې کارخانې ته له اندازې زیات ایفیډرین ورکړي ول چې د ځینو دواګانو ترڅنګ د نشه یي توکو په جوړولو کې هم په کار راځي۔ د شهاب الدین د نیولو امر تیر ورځ پر داسې مهال راغی چې د پیپلز ګوند واکدارانو د نوموړي نوم د وزیر اعظم څوکۍ ته غوره کړی وو۔ پېښور های کورټ لخوا شهاب الدین په ضمانت خوشي کولو پاړه د شبیر جان رپورټ اورو۔
پېښور های کورټ ایفیډرین کیس کې د پیپلز پارټي سره تعلق درونکي پخوانی د صحت وفاقي وزیر مخدوم شهاب الدین ته عبوري ضمانت ورکړل دی۔ مخدوم شهاب الدین چې پیپلز پارټي او اتحادیانو تیر ورځ د وزیر اعظم د څوکۍ لپاره نو موټاکو هم په دغه ورځ انټي نارکوټکس فورس د هغه په ضد د گرفتارۍ وارن جاری کړو چې د هغه ورستو هغه پېښور های کورټ کې د ضمانت لپاره درخواست وکړو۔ د پېښور های کورټ چیف جسټس په دې موقع باندې وویل چې نه دوی سره د دې کیس ریکارډ شته او نه د مقدمه دلته شوې ده او د هغه ورستو د ضمانت درخواست منظور کړو۔ بلخوا مخدوم شهاب الدین د ضمانت ملایو دی ورستو میډیا سره خبر اتر کې ویل چې دا د یو خاص سازش لاندې شوی دی او دا دوی او د پارټي په ضد یو سازش دی۔
جس نے بھی کیا ہے ایک خاص مقصد سے کیا، نہ تو میرا نام ایف آئی آر میں ہے، نہ چالان میں ہے، کسی چیز میں نہیں ہے۔
دا چې چا هم کړی دی یو خاص مقصد لپاره کړی دی، نه خو زما نوم په ایف آئی آر کې شته، نه په چالان کې شته او په هیڅ کې هم نشته. او په کوم ورځ چې پارټۍ او اتحادي جماعتونو په متفقه توګه زما نوم د وزیر اعظم د څوکۍ لپاره وټاکه، هم په دغه ورځ باندې دا وارنټ جاری کړی شو. نو تاسو په خپله اندازه وکړئ چې دا څه مقصد لپاره وو. مخدوم شهاب الدین دا هم ویل چې هر څوک د دوی د پارټۍ او د حکومت په ضد سازشونه کوي، خو دوی به مقابله کوي. دوی وینا وه چې مقدمه په 2011 کې شوې ده، خو ولې د گرفتاری وارنټ په کم وخت کې کیږي؟ یاد دی وی چې د پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی توهین عدالت کیس کې د نااهلۍ وروسته پیپلز پارټۍ او اتحادي جماعتونو مخدوم شهاب الدین په ګډه توګه د وزیر اعظم د څوکۍ لپاره ټاکلی وو، خو ولې پرون اینټی نارکوټکس فورس د دوی په ضد د گرفتاری وارنټ جاری کړی وو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان په قبایلی سیمې جنوبی وزیرستان کې د امنیتي سرتیرو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې د دواړو خواوو 12 کسان وژل شوي او ځینې نور ژوبل شوي دي. د چارواکو په خبره پیښه 13 ورځ مازیګر په لدا کې شوې ده. چارواکي وایي په نښته کې 10 وسلوال طالبان او 2 پوځیان وژل شوي چې پکې یو کیپټن دی. د جنوبی وزیرستان استخباراتي او پولیټیکل چارواکي وایي په دې وخت کې 15 سرتیري ورک شوي هم دي، چې په اړه د پاکستان د طالبانو غورځنګ وایي ټول کسانی وژلی دي، خو حکومت لا د دوی د دې ادعا پخلی نه کوي. طالبان دا هم وایي چې په دې نښته کې د دوی دوه وسلوال وژل شوي او د زیاتو وسلوالو له وژنې انکار کوي. نور په دې رپورټ کې ورو
د سویلی وزیرستان لا دار شرقی پسیما کشه د امنیتی فورسز د سرتیر یو او زایی طالبانو په منځ د شاخ شولانگه او ډزونو په بدلون کشه د دواړه لوریا نه 12 کسان مړه، 14 نور پر ارجلی او د امنیتی فورسز 15 سرتیری هم به درا کا شوی دی. په ډیر اسماعیل خان و نقشه د خفیا ادارو د سویلی وزیرستان د پولیټیکل انتظامیه چارواکی او طالبان د پیش پخلای خود د مرګ جوبله ګورشای شمیر وشایی. دوی ویایی چې پیښه د شپږم په ورځ مازدیګر 4 بجې هغه وخت مخې ته راغلله چې کله د امنیتي فورسز سرتیری د سویلي وزیرستان لادا شرقي په سیمه کښې د لټون په عملیات لګیا وو، چې په سیمه کښې خوندي طالبانو ناڅاپه برید ورباندې وکړ او بیا د دواړه لوریو نه په یو بل باندې ګڼ ډزونه لګیا شول. د خفیا ادارې یو لوړ رتبه چارواکی ویایي چې د امنیتي فورسز په جوابی ډزونو کښې 10 طالبان مړه او یو شمېر پر ارژلي شول. دې چارواکي دا هم ومنله چې د یو کیپټن په شمول د امنیتي فورسز 2 سرتیري مړه او 12 نور پر ارژلي شول. په پر ارژلي سرتیري کښې هم یو کیپټن شامل دی. چارواکي دا هم وویل چې د وژلي کیپټن چې کوم د فسی په نوم پېژندلی شوی دی لاش راولپنډۍ ته او پر ارژلي نور سرتیري د هلیکاپټر په یو خصوصي الوت کښې د وڼه پوځي اسپتال ته ولېږدول شول. د خفیا ادارو او د پولیټیکل انتظامیه چارواکو دا پخلای هم وکړلی چې د پیښې په وخت د امنیتي فورسز 15 سرتیري هم بې درکه شوي دي چې د کومو د لټون هلې ځلې روانې دي. په دغه باره کښې چې کله مشال ریډیو د طالبانو د غورځنګ ویون احسان الله احسان سره د ټلیفون په لیکه تماس ونیوه، هغوی د پیښې په اړه قبوله د 10 طالبانو د مرګ دوایې بېخي رده او د 3 طالبانو د پرهر ژلي کېدو د پخلي سره دا هم جوته کړه چې د امنیتي فورسز بې درکه سرتیري چې د کومو شمېر 15 نه بلکې شپږ دی د دوی ملګریو بندیون کړي او د طالبانو خوندي سندغولي ته یې رسولي دي.
د مشال ریډیو خپرونې په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو څپو یا شارټ ویوز 2113، 13500 او 15500 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکې او صاف اوریدلی شئ.
مشال رادیو ته غوږیست. د پاکستان قبایلی سیمې خیبر ایجنسۍ د باړې تحصیل ځینې اوسیدونکي وایي چې انتظامی چارواکي د دوی مهم اسناد نه تصدیقوي او د دې له کبله دوی د ورځني ژوند په ځینو چارو کې له ستونزو سره مخامخ دي. په دې کسانو کې چې ځینې یې زده کوونکي هم دي، وایي هغه کسان چې د لسم له ازموینو بریالي وتلي دي اوس د استوګنځي سند یا ډومیسایل سرټیفیکیټ نشي ترلاسه کولی، او همدا لامل دی چې په کالجونو کې داخله نشي اخیستی. په دې اړه د خپل خبريال رپورټ اورو.
د خیبر ایجنسی د باډی سیمې د ځینې قبیلو خلک وایي چې پولیټیکل چارواکي د دوی مهم اسناد لکه شناختی کارډ، ډومیسایل سرټیفیکیټ او د پاسپورټ تصدیق نامه نه دسخطوي چې لامل یې دوی د یو شمیر ستونزو سره مخ دي. د دوی په خبره اوس یې د لسم پاس د کوونکي هم د ډومیسایل د نه لرلو له امله په کالجونو کې د داخلو نه بې برخې کیږي. په دې حکله باندې د باډی سیمې یو تن ترابلی پردی مشال ریډیو
په موجوده وخت کې عامو خلکو لا مکمل دا کور ناممکن داسې دی چې اوس سپین ږیری چې کوم دلته په سینټر کې ورته ناست و هغه تحصیلدار نه مني. دی چې د علاقې نه چې کوم زړه سپین ږیری دي هغه بېرسي او دلته به دفات کوي چونکې هغه د علاقې د یار د تړل د وجه نه یا د نورو حالاتو په وجه باندې هغه دلته تلی نه شي تحصیل یا لوی سینټر لا د هغې په وجه باندې دشه مکمل بند دی.
او د باډی سیمې یو زده کوونکی جمیل پردی په دې اړه وایي د باډی سیمې د ځنې قبیلو د اسنادو د غستونزې په حکلمو چې کله د باډی مرستیال پولیټیکل ایجنټ محمد ناصر سره رابطه وکړه نو دوی خپل غږ نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې اوس مو یوازې د بر کمبر خیلو قبیلې دغه اسناد دسخطول بند کړي دي او د نورو قبیلو دپاره خلاص دي. دا ځکه چې چارواکو د دوی مشرانو سره د سیمې په حق لباندې څه مهمې خبرې اترې پاتې دي او لا تر دې دمې را سره پرې متفق شوي نه دي. او چې کله مو د یاد قبیلې سره دا خبرې اترې حل شي نو بیا به ورته دغه اسناد دسخطول خلاص کړو. یاد دی وی چې د خیبر ایجنسی په باډه سیمه کې د تیرې اوږدې مودې راهیسې د وسلوالو په ضد پوځي عملیات روان دي او د نامنې له امله ترې په زرګونه خلکو خپلې کډې هم وستلې دي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اورېدلې او لیدلې شئ.
د پاکستان په سوات کې د نهم او لسم ټولګي نه فارغ شویو نجونو د تعلیمي بورډ پر ضد احتجاج کړی دی. دا زده کوونکي تور پورې کوي چې تعلیمي بورډ د امتحان په نتیجه کې دوی ته ښې نمرې نه دي ورکړي. د دې زده کوونکو په خبره بورډ داسې طالبان تو ته نمرې ورکړي دي چې وړتیا نه لري. په دې اړه د نیاز احمد خان رپورټ اورو.
سوات پریس کلب منګوره کې یو شمیر زده کوونکو، جنکو او د هغوی مشرانو خبریالانو ته وویل چې په 11 جون د سوات تعلیمي بورډ له اړخه جاري کړی شوي نتیجو کې ټګي او نااهلي شوې ده. دوی تورو لګو چې قابل او زیات مهنت کوونکو زده کوونکو ته نمبر یې کمی ملاو شوي دي او دوی دغه نتیجې نه مني. دوی ویل چې کچره داسې زیاته کیږي نو زده کوونکي به مایوسه شي. دغه زده کوونکو په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل
زه میمونه رحمان یم، اسپیس کالج سوات سره تعلق ساتم. د نایټ بورډ اگزام دی په لور کړی دی. ما چې څومره مهنت کړی دی، څومره کار چې موږ کړی، څومره شپې ورځې چې موږ یو کړی، موږ ته دغه سره بالکل نه ملاوي شوی. داسې موږ یو خبر اورېدلی چې ایم ای انګلیش والا زموږ د کیمستري پیپر یې چک کړی دی. نو دا څنګه پاسبل خبره ده؟ څنګه پاسبل دی چې ایم ای انګلیش والا هغه ایم ای اسلامیات والا هغه د کیمستري پیپر یې چک کولی شي؟ زمانوم رخصار دی او زه د سوات پبلک سکول سره تعلق ساتم. په هر څه کې دغه کېدی شي، کرپشن کېدی شي، خو د میتس په پیپرو کې نشي کېدی. ځکه د حساب په پیپرو کې چې دی هغه کې پوره مارکس دي، پاغه کې بالکل هم دغه نشي کېدی. پاغه کې زموږ 37 مارکس راغلي دي. زمانه هم ارسلا خان نوم دی، زه ایس پی ایس سټوډنټ یم. موږ ته زموږ حق ملاویدل پکار دي. دا زموږ سره ډیره زیاته غټه ناانصافي شوې ده. موږ په دې نه خوشاله. زموږ دی ری کاونټینګ نه کوي، موږ زموږ دی چیکینګ پکار دی. موږ دې زموږ پیپرز وخی چې موږ مين موږ پاغه کې څه غلطي کړی ده.
د زده کوونکو سره د هغوی مشران هم راغلو. د یوې زده کوونکي پلار وایي چې دې سره ماشومانو کې مایوسي خوره شوې ده او اوس دوی نور سبق ویلو نه انکار کوي.
موږ د پیرنټس لپاره زموږ بچو موږ مجبور کړو چې دا आवाज موږ چتاو د بورډ خلاف چې ولې دا نه انصافي کیږي. پوه شو، زموږ بچي د چیلنج سره حکومت د مال ورکې دا نور بچي د نقل په چل دی نه پوي نه دی ول نقل ورزي. پوه شو، او بل سړي ته د حال پری او د غړي 520 نمبر د بونیر غوسیه سکول ولا غستې دی ول ورکړي. دا داغه زما بچی دا ټول سټډنټان کوم راغلی دي چې هغه ا چیلنج کوي چې هغه عمله د پیپر تیار کړي شو مو په دوباره باندې پیپر کو داغه دغه پته ولې کی پوه شو
په دا اړه مو چې کړه د سواد تعلیمي بورډ مشر پروفیسور محمد عمران څخه پوښتنه وکړه نو خغلی ویل چې تعلیمي بورډ کې داسې ټګي او ناهلی ممکن نه ده یو پرچار لګ تر لګه 15-30 استادان چک کوي خو بیا هم د زده کوونکو مطمئن کېدو لاره شته
کچری پری ټوټلینګ کې فرق راغلی یا چرته کې داسې یو خبره شوې ده چانه چې یو ان مارک جس پاتې شوې دا غي د هډیر کمی خو بیا هم هغه ته موږ خور کو چې هغه به پراپر فری خراشي هغه د غری ټوټلینګ یاري چې موږ ته موږ وایو دا غي خپل با قاعده چي دي هغه جمع کی او هغه ته موږ بیا مور پروفیسران را غواړو استادانو سره غواړو او دغه پیپر یو په یو بیا ټیک ټیک وګوري یل چرته کې په دمو کې وختای نه ده شوی یا چرته کې ان مارک سږي سپورلې پاتې شوی
د دین اوړاندې هم د سواد زکونکو عملی امتحان کې یو شمیر زکونکو پیل کولو په ضد احتجاجي مظاهره کړې دي نیاز احمد خان مشال ریډیو سواد
د مشال پنوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ خوندور پیغامونه تبصرے ٹوکے شیرونا او خیستہ خبریں ممتہ پریک دے
تاسې لمشال رادیو سره په مشال رادیو ات ار اف ای ار ال ډاٹ اورګ باندې هم رابطه کولای شي وخت شوه دی څلور نیمه بجې بشیر غوخ راغله د خبري سرټکی اور افغان چارواکي وای کابل سره نږدې قرغه کې د وسلوالو او پولیسو ترمن نښته کې خوښه شل کسان وجود شوی دی د پاکستان پارلیمنت باندې نوې وزیر اعظم ټاکی جنوبی وزیرستان کې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو ترمن نښتو کې له دواړو خواو 12 کسان وجود شوی او 14 ژوبل دي په خبر کې په پنجپیر زیارت کې و 14 کې د درې ماشومانو په ګډون څلور کسان وجود شوی او له شلو زیات زخمیان شوی دي بلوچستان کې په دوا جلا جلا پیښو کې څلور کسان وجود شوی او 12 ژوبل دي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو رپورٹ وایي د پاکستان حکومت په دغه هیواد کې د امریکایي سفارتکارانو کار نور مشکل کړی دی خبری سرټکی مولا مشال راډیو واوریدل چې بشیر گواخ دراورول او سمرزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریالی رابیا اکرم د پاکستان د نننې ورځې د ورسپانو بیلابیل ادارې راخستې دي په هغه کې مهمه برخه درته لټولې دي او په پښتو یې ژباړلې دي
نن پاکستانی ورسپانو خپل سرخو کې صدا رنگ خبرونه راخستې دي د اردو ژبې ورسپانو مشرق خپل سرخو کې لیکي چې د وزیر اعظم د چوکې لپاره امیدوار مخدوم شهاب الدین د گرفتاری وارنټ جاری شوی دي او آج ورسپانو خپل سرخو کې لیکي چې د وزیر اعظم چوکې لپاره سلور امیدوار په میدان کې پاتې دي جنگ ورسپانو د نواز شریف د خولې لیکي چې که زموږ وزیر اعظم راغلو نو د سویټزرلینډ چارواکو ته به خط لیکي آج ورسپانو خپل ادارې کې لیکي چې پېښور های کورټ د خپل اندی نوټس کیس اوریدو دوران کې د افغان کډوالو په پاکستان کې د اوسېدو په اړه وفاقي او صوبایي حکومتونو ته هدایت جاری کړی دي چې 12 لکه افغان کډوال د افغانستان ته واپس ولېګل شي ولې چې الته اوس امن دی او دوی د پاکستان په معیشت بوج دی او د سفران وزارت سیکرټري نه د افغان کډوالو لپاره نړیوال او نور امدادونو په حق لا ریکارډ هم غوښته دي ادارې لیکي چې په یو ملک حالات په معمول راشي نو کډوال په خوشاله واپس خپل وطن ته سي خو افغان کډوال د دنیا واحد د داسې کام دی چې اغوی خپل وطن ته واپس لو ته تیار نه دي کلاړم شین واپس هفته دو پس راشي ادارې لیکي چې زرګونو مهاجرونو پاکستان شناختی کارت او پاسپورتونه هم جوړ کړی دي او جایدادونه هم اخستې دي ادارې اخیر کې لیکي چې د پېښور های کورټ چیف جسټس دا خبرې په حقیقت دي چې اوس په افغانستان کې امن راغلی دی او زموږ خپل ضرورتو له بجلی او ګیس نشته نو دوی له دې په پاکستان کې د اوسېدو نور اجازه نه ورکي او هیله ده چې وفاقي او صوبایي حکومتونه د عدالت حکم ومني مشرق ورسپانا خپل ادارې کې لیکي چې د پېښور په پخ غلام علاقې کې غیر قانوني کسابخانو لوجي خلک ډیر تنگ دي چې لوجي مختلف قسم ناروغي خپريږي او په دې کسابخانو کې بیمار او کم عمر ساروي حلاليږي چې د پېښور مختلف علاقو کې خرص لور کوي دا غیر قانوني کسابخانې د اسلامي روایتو هم خلاف دي ادارې لیکي هله پکار ده چې د پېښور نوې ډي سي او جاوید مروت به د دې مسلې ذاتی نوټس واخلي او د علاقې خلکو ته به یو صحتمند ماحول کول سره سره د صحت د اصولو په مطابق د سرکاري کسبخانې انتظام به هم وکړي. جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې په پاکستان کې د امریکې سفیر کیمرون منټر ویلي دي چې په پاکستان کې د کرپشن او سیکیورټي مسلې له وجې د امریکې سرمایه کار په پاکستان کې سرمایه کاری نه کوي. ادارې لیکي چې د امریکې سفیر په پاکستان کې د سرمایه کاری په لاره کې د کم خنډونو ذکر کړی دی. په هغې کې کرپشن په اول نمبر دی او ترهګرۍ هم د سرمایه کاری لاري نیولې دي چې ډېر لوی لوی صنعتونه بهر ملکونو ته منتقل کړی شوي دي چې ورسره په لکونه خلک بیروزګاره شول. ادارې اخیره کې لیکي چې حکمرانو له پکار دي چې د کرپشن خاتمه او کرپټ خلکو احتساب ونه کړی شو نو قومي معیشت د تباهۍ د بچ کولو امکانات به ډېر کم پاتې شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
په نړیوالو رسنو کې مو درته ل انټرنیشنل هیرالډ ټریبیون او واشنگټن پوسټ دوه مقالې غوره کړې دي. د انټرنیشنل هیرالډ ټریبیون ورسپانې لیکي ل تیرې مودې راهیسې داسې ښکاري چې په پاکستان کې د طاقت نوې سرچینې مخې ته راغلي دي لکه عدلیه، مطبوعات او داسې نور. بل پلو واشنگټن پوسټ ورسپانې په یو مقاله کې لیکي د افغانستان غیر یقیني مستقبل او د خرابو حالاتو له وجې په زرګونه افغانان له هیواده وتو ته مجبور شوي دي. د دې دواړو مقالو مهمه برخه ل انیسه اجمل اورو.
انټرنیشنل هیرالډ ټریبیون لیکي د تیر سکلونو راسې په پاکستان کې د طاقت ځنی مرکزونه د جوړېدو په حال کې دي او د دې ثبوت د تیرې اونۍ د سپریم کورټ د هغه تاریخي فیصلې نه ښکاري چې له مخې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی له خپلې څوکۍ څخه لرې کړی شوی و او دغه خفګان دومره ژور دی چې آن پاکستان پلوه محافظه کاره امریکایان هم یو داسې تګلاره غواړي چې له مخې پاکستان ته سزا ورکړل شي. د دغه نظر دلیل تر ډیره سم ښکاري، هغه دا چې د پاکستان پوست او استخباراتي ادارې افغانستان کې د امریکا ګټې کمزوري کول غواړي او په پاکستان کې ولسی واک نه پرېږدي چې په افغانستان کې یو مهم رول ولري او الته د امریکا او ناتو ځواکونو په وړاندې له جنگیدونکو یاغیانو سره مرسته کوي. له بده مرغه په پاکستان کې د ولسی واک پیاوړي کولو لپاره هغه څه ونه شو چې په کار وو، بلکې د دې پر ځای د پوځي امیرانو ملاتړ شو. هغه څوک چې د بدلون په زور مخه نیسي د ویشا او واکمنۍ وکړه تګلارې باندې روان دي او په لویه پیمانه د خبرو ته هوا ورکوي چې له پاکستان په سیاست کې امریکا نفوذ لري. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په یو مقاله کې لیکي د افغانستان غیر یقیني مستقبل د خرابو حالاتو له وجې په زرګونو افغانان له هیواده وتو ته مجبور کړي دي. دوی د بهرنیو هیوادونو ویزو لپاره درخواستونه ورکوي، پناه غواړي او له هیواده د بهر وتو لپاره اوږد مزل کوي. خو هغه کسان چې د دې هیواد نه بهر وخت تیر کړي اوس هر ورځ افغانستان ته واپس راځي، چرته چې امریکا د تیرې لسیزې راسې جنگ کړي او د طالبانو واکې ختم کړي او اوس په دغه جنگ ځپلې هیواد کې پرمختیایي کارونه روان دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره UNHCR وایي 3 میلیون افغان کډوال به د روان کال په پای کې د پاکستان اوسي کچرې دوی ته په دغه هیواد کې د نور پاتې کېدو اجازه ورنکړی شي. او دا شان پلوش مرکی د افغان کډوالو ستنیدل به افغانستان نور غیر مستحکم کړي، اقتصاد به خراب او امنیت به له چیلنج سره مخامخ کړي. که څه هم UNHCR د دې مسلې د حل کېدو هیله مندې، خو ځینې افغانان د دې نیټې وړاندې ل خپل هیواد ته ستنیږي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
رویټرز خبری ایجنسی په یو رپورت کې لیکلي دي چې د امریکا د دفاع وزیر لیون پانیټا ویلي له پاکستان سره د اړیکو خکولو لپاره تیار دی، خو په د قبایلی سیم مومندو پر سلالې د پیښې په اړه باندې به بخنه ونه غواړي. نوموړی وایي پر ځای د دې چې دوی د تیر وخت پر مسلو وخت خراب کړي، باید چې دوی پر مخ لاړ شي. اسرار العالم مومند د مقالې له مهمو برخو سره.
تیر کال د پاکستان په مومندو ایجنسی کې په سلاله چک پوستا د ناټو لخوا د برید وروستو پاکستان په افغانستان کې د ناټو ځواکونو لپاره د خپلو ځمکنیو لارو د سامان پر رسد بندیز لګولې. د پاکستان د دې ګام له کبله امریکا د ناټو لپاره سامان په اوږدو لارو وړي او پر دې یې د یوې میاشتې پر سر 100 میلیونه ډالر خرچه راځي. پاکستان غواړي کچرې دوی په افغانستان کې میاشت ناټو ځواکونو لپاره خپلې لارې پرانیزي، نو دوی به له دغو سامان وړونکو ټرکونو څخه محصول اخلي. دغه رنګ د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هنر ربانی کر تیره اونۍ ویلي وو پاکستان اوس هم په دې هڅه کې دی چې امریکا په سلاله پیښه غیر مشروط معافي وغواړي. د امریکا د دفاع وزیر ل رائټرز خبری اجان سره په خپلو خبرو کې په اشاره ویلي په تیر وختونو کې په دغه پیخه د دوی لخوا د خفقان څرګندونې کافی دي. په نیټه زیاته کړي هغوی په سلاله پیخه خپل موقف په ډاګه کړی او اوس وخت د دې خبرې تقاضا کوي چې مخ په وړاندې لاړ شي. نوموړی وایي که چېرې هغوی خپل وخت په زړو اختلافاتو باندې په خبرو کولو ضایع کړي نو دوی به هیڅ نتیجې ته ونه رسیږي. د امریکا د دفاع وزیر ویلي اوس وخت راغلی چې دوی هم د دې تعلقاتو پر سر د ناټو لپاره د سامان د سپلای د بحالۍ په مسله، د ترګرو د پټنځایونو په ستونزه، د ترګرې د مخنیوي په تګلارې او نورو دوه اړخیزه مسلو باندې مخ په وړاندې لاړ شي. په رپورټ کې راغلی په پاکستان کې د ناټو سامان په بحالۍ ګرم بحثونه روان دي. پاکستان وایي په پټاباد کې د امریکا لخوا د اوساما ضد ځانګړي عملیات او ډرون بریدونه د دوی د خپلواکۍ څخه سرغړونه ده. بلخو امریکا په ډاګه اوس دا خبره کوي چې پاکستان په خپلو قبایلي سیمو کې وسلوالو ته پټنځایونه ورکړي او دغه وسلوال په افغانستان کې په ناټو او امریکایي ځواکونو باندې بریدونه کوي. د کابل د دورې پر مهال د امریکا د دفاع وزیر لیان پنیټا په سختو ټکو کې ویلي وو چې د پاکستان په اړه د دوی د صبر پیمانه ډکېدو ته نږدې ده. د نوموړي په خبره ځکه چې پاکستان وسلوالو طالبانو ته د پټېدو ځایونه ورکوي. پنیټا زیاته کړه که څه هم له پاکستان سره د دوی اړیکې پیچلې دي خو د نوموړي په خبره دا اړیکې ضروري دي او دا رنګ دواړه خواوې غواړي چې خپل کار پر مخ جاري وساتي. په عین حال کې د امریکا د دفاع وزیر دا خبره ومنله چې په کانګرس کې په دوی فشار مخ په زیاتېدو دی چې له پاکستان سره مرستې د شرطونو سره وتړل شي.
تاسو د مشال رادیو ټولې خبرونه په منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز اوریدای شئ. زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه په www.mashalradio.com هم اوریدای شئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د اوساما بن لادن پر ضد تر عملیاتو وروسته په پاکستان کې د دې هیواد سفارتکاران ځورول کیږي. په شپږ اویا پاڼو مشتمل رپورټ د بهرنیو چارو په وزارت کې د انسپکټر جنرال دفتر خپور کړی دی. په رپورت کې پر امریکایي چارواکو غږ شوی چې له پاکستان سره د لوړې کچې په خبرو کې دا مسأله راپورته کړي. د رپورت مهم ټکي فرانس پریس خبری اژانس خپور کړی دی چې عبدالحی کاکړ یې دروروي.
د بهرنیو چارو د وزارت د انسپکټر جنرال دفتر چې کوم رپورت پرون جاری کړی دی هغه د فروری په میاشت کې په امریکایي سفارتکارانو مشتمل رښتیا معلومونکي ډلې د پاکستان د کراچۍ، پېښور، لاهور او اسلام آباد د سفرونو وروسته جوړ کړی دی. رپورت وایي په بټاباد کې د اوساما بن لادن د وژنې وروسته په پاکستان کې امریکایي سفارتکاران ځورول کیږي. دوی وایي د پاکستان لخوا په کارونو کې د خنډ رامنځته کونه او ځورونه اوس آن د یوې داسې وبایي مسلې شکل اختیار کړي چې له وجې د سفارتخانې پروګرامونه او د هغو عملي کونه له خنډ سره مخامخ ده. رپورت وایي د اوساما بن لادن وژنه او په سپتمبر کې په کابل کې په امریکایي سفارت برید او د نیټو په بمبار کې د 24 پاکستانی عسکرو د وژنو پیښو د دواړو هیوادونو پر اړیکو ژور اغیز کړی دی. رپورت پر امریکایي چارواکو شخ کوي چې له پاکستان سره دی د لوړې کچې په خبرو کې دا مسله راپورته کړي. په دې لړ کې باید د مستقبل اړیکې داسې وي چې په خواهشاتو کمی او په عملي کارونو زیات ولاړ وي. د بهرنیو چارو د وزارت رپورت په پاکستان کې د سفارتي عملې د کار شکولو او د هغو د امنیت لپاره 2.5 وړاندیزونه کوي. د فرانس پریس خبری اژانس په وینا د سلاله پر چک پوسټ د حمله وروسته د سفارتخانی چارواکو د واشنگتن له لوړپوړو چارواکو سره په 24 ویډیو کانفرنسونو کې برخه اخیسته ده چې پکې د ځینو مشري ولسمشر باراک اوباما هم کړی ده. د بهرنیو چارو د وزارت رپورت دا تجویز ورکوي چې د واشنگتن او اسلام آباد ترمنځ سوي ویډیو کانفرنسونه باید اوس منطقي انجام ته ورسیږي.
د باختر ستوري
اونیزا کلتوري او ادبي خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالي یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د باختر ستوري
څو کاله وړاندې د افغانستان په خوست کې یو میوزیم جوړ شو. دا سیمې خلکو په مرسته د میوزیم ته ګڼ شمیر آثار ور وړل شول او دا میوزیم ډیر غنی شو. په دې باندې په دغه آثارو کې ځنې ډیر زیات نایابه او اوږده سابقه لري. دې میوزیم ته هغه وخت د سیل لپاره د ورځې په سلګونه خلک ورتلل او زنو په تاریخي آثارو او لاسي صنایع هم وروړي. خو اوس په وخت کې حالت څنګه دی؟ لخوست د دې په اړه د نقیب الله متنوال رپورټ اورو.
اته کله وړاندې په خوست کې د اطلاعات او کلتور ریاست لخوا په دې ولایت کې د یو موزیم بنسټ کېښودل شو. دې موزیم ته خلکو په کورونو کې ساتلي تاریخي آثار او لاسي صنایع په وړیا ډول ورکړل او دا مهال له 300 زیات بیلابیل آثار لري. د دې موزیم بنسټ کېښودونکی او د خوست د اطلاعات او کلتور پخوانی رئیس عبدالکریم پتنګ وایي چې موزیم جوړول ته هله پام شو چې د کورنۍ جګړې پر وخت چور شوي آثار ځینو خلکو کورونو کې ساتل او له دوی سره یې د ورکېدو ویره وه.
د خوس خلکو ډیر په میرا هغه اثر چې دوی په خپل کورو کې لرل په پیسې اخیستي او یا په ځینې تاریخي ځایو کې پیدا کړی وو، هغه ډیر په میرا خوس سره راوړل. وطني مینې او د خپل احساس له مخې دوی د خلک موږ سره دام کاری کړی دا خپل موزیم په خپل لاسو غني.
د موزیم ته هغه وخت د سیل لپاره د ورځې پلسګونه خلک ورتلل او ځینو به تاریخي اثر او لاسي صنایع هم وروړل. خو اوس وخت کې د لیدون کشمیره کمه شوی او علت هم د نویو آثارو او لاسي صنایعو نشتوالی کودل کیږي.
نوم مې نصیر احمد روخان دی، همدا شپه د خوست موزیم ته راغلی یم. د خوست په موزیم کې یو شمېر تاریخي آثار شته چې واقعا ډېر په زړه پورې دي.
نوم مې اسماعیل حکمل دی. چارواکو مو غوښتنه دا ده چې دغه موزیم لا هم پسې بډایه کړي او هم بل لوري ته ورته د دې لپاره ځان ته ودنۍ جوړه شي او امنیتي کسان ورته اضافه کړای شي.
د خوست اطلاعات او کلتور رئیس محمد امین شاول فتوایي چې دوی نه یوازې د نویو آثارو د پیدا کولو په هڅه کې دي، بلکې غواړي د موزیم لپاره نوې ودانۍ هم جوړ کړی.
دی لا بړې توپ دی پاره مون هڅه کړې دي. دی موزیم دی هاتیو دی خوس موزیم دی تعمیر دی پاره بودیجا دی دی سرحدي ولایت دی پاره چې کوم بودیجا موجوده دی هندستان هیواد دی پون دی کوم مرسته چې دوی کړی دا جوړوي. نو ان شاء الله امید مې ده چې په جریان دی کال کې همدا کار تر سره شي.
دا یادونه ده چې د نوې ملي سیزې د تنظیمون له خوا په کورنۍ جګړو کې د افغانستان ګڼ شمېر تاریخي آثار لوټ، موزیمونه چور او تالان شول او ترڅنګ د تاریخي سیمونه قانونه کیندنی هم کیږي چې ورسته د اثر قاچاق او په بهرانيانو خرڅول کیږي. نقیب لمتنوال، مشال رادیو، خوست.
نوی خیالونه،
نوی سازونه.
د مشال رادیو خبرونه د خالی په مازیګر په سلور نیمه بجی.
مشال رادیو ته غواګیاست. څلور بجې او 15 دقیقې دی او وخت شوې دی د ونیز خبرونه روښانه مستقبل. په دې خبرونه کې دا ځل د هغو ماسیلینو د لوړو زده کړو په اړه خبرې شوې دي، له هغوی سره باس شوې دی چې په چین کې سبق وایي. روښانه مستقبل خبرونه درته هر ونی منور شاه جوړوي. راځي چې په ګډه سره واورو.
په روښانه مستقبل کې مونږ تاسو ته د هیواد دننه او بهر د ګڼ شمېر تعلیمي ادارو او پروګرامونو معلومات درکړي دي او د دغه پروګرامونو او ادارو نه ګټه اوچتونکي ګڼ شمېر هلکانو او جنکو خبرې مو هم دراورولې دي. په دغه کې زیاتره د امریکا او یورپی هیوادونو ادارې شامل وي. په نننی پروګرام کې د پاکستان گاونډي هیواد چین په اړه معلومات ترکو. چین په نورو سانګو کې د پرمختګ نه علاوه د تعلیم په سانګه کې هم ډیر وړاندې تلې دي او د 2000 د یو اټکل لمخه صرف په دغه کال کې 50,000 هلکان او جنکۍ د هیواد په بیلابیلو ادارو کې د لوړو زده کړو یعنی پی ایچ ڈی په پروګرامونو کې داخل وو. د چین حکومت د بهرنی طالب علمانو لپاره د چاینا سکالرشپ کونسل یا سی ایس سی په نوم یو اداره لري چې قابلو کسانو ته په بیلابیلو پروګرامونو کې داخله ورکوي. د محمد جنسی یاسر خان چې دا وخت یې کورنۍ په پینډی کې اوسیږي په دغه سکالرشپ یا وظیفه باندې چین کې د پی ایچ ڈی ډیگری د ترلاسه کولو هڅه کوي. وایي کسه هم په پینډی کې اوسېده خو د غریبۍ له امله د تعلیم په ترلاسه کولو کې د یو شمېر ستونزو سره مخ وو. د خپل تعلیمي سفر په اړه یې مشال ریډیو ته صدا سي ویل.
ما ډېر مطلب ټف ټایم تیر کړی دی. میټرک چې ما وکړو هغې نه پس ایف ایس سی چې ما کوو نو هغې دوران به ما وړو ته ټیوشن ویلو. کمې پیسې به چې ما ته ملاوېدلې هغه به ما خپل جب خرچ او هغې سره هم د کم کالج خرچه به چې وه هغې باندې به ما پوره کوله ټیوشن پیسو باندې. نو داسې چې زما ایف ایس سی کلیئر شو نو بیا زما بی ایس سی اډمیشن چې وشو نو ما هغه کالج فیس چې دی که نه هغه ایف ایس سی دوران ځان له جمع کړی وو. نو بی ایس سی کې چې لاړم هغې کې زما تھرډ تھرڈ ایئر کی چکل ما ایڈمیشن ہوا دوران با مالا کالل واڑا راتلل ایف ایس سی واڑا براتلل ما با ایف ایس سی واڑو تھا جنہیں کئی الکان تھا میتھ پڑھا ہوا بل چیز ماں میجر سے دیا میتھمیٹکس نے اور ماں انٹرسٹ ہم تھی میتھمیٹکس ہوں اصل خود ماں ٹیکسلا انجینئرنگ یونیورسٹی دا شو کچھ انجینئرنگ کے لارڈ ہم بس وسائل دو منو چی ماں پروفیشنل اسٹڈی کی چرے گا نہیں ساخص پہ دے وجہ نہ بے ماں سوچ دا ہو کچھ بس والدین مانے سب زور آ چمن واگے زور چول بی ایس سی کے ایڈمیشن واخلا ماں اور بی ایس سی ماں دے وجہ شروع کرا لا بس بے چی ماں بی ایس سی شروع کرا لا نو خدے ڈیر ماں مدد وک اور آگے دوران چلے ماں کل سیکنڈ پوزیشن چرا لے بی ایس سی کے نو آگے ماں تیو اکیڈمی مو اور گرلس کالج مو آگے ڈر نہ آفر وشو چتا سو منگا کالج لڑا شہی اور منگا وڑو تو بڑھاؤ کہیں ایون چیز ماں بی ایس سی چکلر شو نو ماں یو شپاک میں سب کی گیپ وکو نو ماں اصا ٹائم دمر بئی نو چی ماں ایڈمیشن خستے ہوئے نو ماں بے کے شپگ میچ گیب وکو پگ میچ دوران ماں ایٹ لیسٹ 60-70 thousand روپئے ماں ہوگا ڈلے ٹیوشن اور کالج کے ذریعے نو آغا بے ماں قائد اعظم یونیورسٹی ٹول تعلیم چلے کا نخبل پیسوں نے حاصل کو
دستنزو باوجود یہ دا تعلیم سلسلہ سنگ جاری و ساتلا پا دے پختنا یاسر خان وائی
دیکھ مور پلار ما سر ڈیر کوپریشن فادر بچے دے ٹیکسی چلاؤ ہو اگئی ماں تک الگ دسی ندی ویلی چی یار تک کار وکا اور تسن دے خرچہ را کا کالا گا اگ بار ٹائم بس دا ویل چیستا اگر پڑھائی سا شوق دے تخپل بس پڑھائی سیر تا چی دے توجہ ورکا تک کالا خرچی اور دیشی نا بالکل جان تے دے ٹینشن ما اخلا بے وجہ نم ایجوکیشن اگئی کی صحیح و ما ہمیشہ ما تیرے پوزیشن برقرار ایم ایس سی دوران چکل ما پوزیشن دا لیا وہ مالا بے اسکالرشپ را کو تقریباً 40-50 thousand روپئے آگے پر ذریعہ ما ایم فل خپل تعلیم جاری سا تو خوب پہلا کال دوران چکل ما پرچہ پبلش ہوا اگئی دوران مالا ایچ سی والا خپل ایز اے ٹیچنگ اسسٹنٹ یو مالا اگارا کو خوبا پر منتھ مالا 10,000 روپئے اور خدا انسان سمندے انسان خالی خواری کئی اور دوا دے خدے نہ کئی باقی یار سخت ملاوی گی وقت بن
دا چین دا اسکالرشپ کونسل وظیفہ ترلاسہ کولو لپارا کم ڈول تیاری پکار دا نوموڑے وائی
دس دما مشکل نہ دے دے اچیومنٹ ان دا ارسو کا کول سی ہو دے دا پارا کرائیٹیریا دا دے چے فرسٹ ہو چے دے ستا سو ایجوکیشن بیک گراؤنڈ دے سٹرونگ پکار فورن سکالرشپ دے پارا سر نہ سفارش ضرورتی نہ غسر وگر ستا سو بیک گراؤنڈ خ سٹرونگ دے نو گوی بتا اس لاغی خپل محنت پر ذریعہ اس لب سکالرشپ دار کی اگے کیندا اگا دے چے ستا سو ایٹ لیسٹ چے دے گنا ستا سو سٹڈی کی دے فرسٹ یون پکار دے اور اگے نہ علاوہ دا دے چے کلا چے دو ایڈمی اگر راضی سکالرشپ کی اپلائی ہو گئی اپلائی خپل ٹول بیک گراؤنڈ سے یعنی ڈاکومینٹس ڈالے گلی اگے کی بس خالی اپلائی کولی باقی بے دو خپل اس کرائیٹیریا دا چائنا کی جرے گا ڈر ریت یونیورسٹی دی یعنی مور دین 10,000 یونیورسٹی نہیں دی گورنمنٹ یونیورسٹی نہیں دی نو دیک دو بار اس دس ضروری نہ دے کہ یونیورسٹی کی تاسو اغا ورا والے کہ دے بہترین آسان طریقہ دا سی ایس سی اسکالرشپ راضی اغا اگوی جرے گا سی ایس سی بے خپل یونیورسٹی نے تاسو دوبارہ سلیکٹ کر یو ہو ایمبیسی تھرو اپلائی کولی یعنی پاکستان ایمبیسی تھرو اور یو ڈائریکٹ تاسو چیرے گنا دو چائنیز اسکالرشپ کونسل وانی مطلب گوگل وانی والی کئی چائنیز اسکالرشپ کونسل اگے کی بار سے انفارمیشن راشی اگے کی ڈیٹ سی کال کی یو زلا راشی زین ٹائم جون جولائی کی راشی اور زین ٹائم جمی کی راشی نو اگا چیکل راشی بس اگے کی بس سمپل دا اپلائی کولی باقی اگا ٹول ڈیٹیل چیرے اگے ویب سائٹ وانی لکھ لے رہے
یاسر خان وائی په چین کې د تعلیم معیار ډیر لوړ دی خو د زده کړو لپاره د چین ژبه زده کول ډیر مهم دی بلخوا دلنشین طارق د پیښور سره تعلق لري دا وخت د ایم بی بی ایس یا ډاکټری ډیگری ترلاسه کولو لپاره په چین کې زده کړې کوي د مشال ریډیو سره یې د خبرو پر مهال ویلې د چین ژبه زده کول ورته لوی ستونزه ده
ما خپل ایف ایس سی سی کم کړی دا ما په خبر کې فرنٹیر کالج نه کړی دا وومن کالج نه زما والد ما دل ایم بی بی ایس کې ایڈمیشن کو دل تا چاینا کې اوسې تي دتی انجن هغه کې تی انجن میډیکل یونیورسيټي هغه کې ما ایم بی بی ایس کوم زما فائنل ایئر اوس روان دي فارن کنټریز کې فیسیلیټیز خو ډیر دي خو مطلب دل تا ایجوکیشن هم ډیر کولې دي خو نه لانګویج بیریر پکې راځي مطلب مونږ ته دل لانګویج کې لږه مسله راځي حالانکه زموږ ټیچرز ټول فارنرز دي ای مونږ ته ډیر خپل خولې میته آئی لمیٹڈ لیکچر ورکي په خپل ټایم راځي او په خپل ټایم باندې واپس دي. یونیورسيټي نه بعد دلته موږ ته داسې ټیچرز نشته چې موږ ته په کوېشنز کې مسلې نو موږ غوښ سره ډیسکشن وکړو یا څه. نو خپل سیلف سټډي موږ بیا ټول سټوډنټس خپلو کې کوو. لکه خپل کنټري کې او بهر کنټري کې صرف دا فرق دی چې کم کمپیرزن د فیسیلیټیز دی. نو د چاینا کې او د پاکستان کې فرق دا دی چې چاینا کې ډېر زیات لکه فیسیلیټیز دي، لیبارټریانی او دا هر څه ډېر زیات دي.
دل نشین وای د چین ایم بی بی ایس په هر معیار پوره دی، خو دا ډاکټران چې واپس خپل هیواد ته لاړ شي نو هلته تریبل امتحان اخیستل کیږي او دا ډول دوی نشي کولی چې سم د مخې خپل کار شروع کړي.
چاینا کې هم ایم بی بی ایس کول کې لکه ډېر زیات دلته موږ سره ډېر محنت کوي. د دې ډاکټر هم مطلب سټڈی چې دا سټوډنټ په خپل سر باندې ډیپینډ کوي کنه. چې کم سټوډنټ سټڈی کوي نو هغه بهر کنټری کې هم کولی شي، او کم نه کوي نو هغه بیا خپل کنټری کې هم نه کوي. بل مسله دا ده چې بهر څوک ایم بی بی ایس وکړي نو دای لپاره پی ایم ڈی سی ایگزام بیا ضروري وي، نو سټوډنټس ته هغه ډېره زیاته مسله. بل دی په پی ایم ڈی سی کې دومره سټریکټ نه سي خیر چې فارن سټوډنټس ته کم بهر نه چې ایم بی بی ایس وکړي کنه نو آی نه بعد هغوی کور کې دوه درې کال لازمي تیری، ځکه چې هغوی بیا ایم بی بی ایس هغه ایگزام کلیئر کولی نه شي. پی ایم ڈی سی آی دپاره سیلف سټڈی ډېره زیاته پکاري، نو دوی فارن سټوډنټس دپاره هغه ایگزام یې خیر دی. نو اول خو دوی نه پکار دی چې هغه دوی خپل سټوډنټس له سیټس اویلیبل ورکړي چې مطلب هغوی خپل کنټری کې سټڈی وکړي. بل ان کیس کې هغوی دپاره سی نه سیټس نه زموږ په کنټری کې، نو دا هغوی دپاره بیا دومره سټریکټنس نیک دي چې لکه مطلب سټوډنټس مینټلی ډېر زیات ډسټرب شي.
په چین کې د خوراک او ژوند جواک په اړه دلنشین وایي،
چاینا کې خو مسلم زم ډېر زیات دي بنو آی په مطابق دی لکه هر سیس پیک ایخه وینو چې کم حلال وینو دای د پاسه بالکل دی باقاعده حلال لیکلی وی چې دا مسلم د پاره ټیک دی. هغه نه علاوه د مسلم ریسټورانت سم ډېر زیات دي کنه، نو لکه سټوډنټس د پاره اویلیبل دی. نه علاوه چاینیز هم ډېر زیات مسلمان دي، نو مسلمانانو د پاره بالکل صدا سي دغه نشته تکلیف نشته خپل. او دلته کې ګرانی ده لګ ډېر زیاته ګرانی ده د پاکستان په نسبت باندې دا ګران دی. چاینا په سټوډنټ باندې ډیپینډ کوي کنه، نو مطلب دلته مختلف قسم سټوډنټان راغلي دي. څوک د خپلو روایاتو ډېر زیات قدر کوي، زموږ خپلو ملګرو کې هم داسې شته دی چې لکه څوک ډېر خیال ساتي څوک نه ساتي. څه پکې داسې سټوډنټس هم شته دی چې خپل پنځه واړه وخت مونځ کوي، بالکل داسې څه پابندي نشته دی دلته کې. هر قسم چې څنګه تاسو خپل لایف تیرول غواړي هغه سې تاسو تیرولی شي، که هغه په پوره پرده کې وي او که هغه بالکل بغیر پردې نه وي. ته دلته هیڅ قسم داسې څه پابندي.
تاسو د دلنشین تاریخ خبرې واورېدې چې په چین کې د ایم بی بی ایس د اخیری کال زده کوونکی ده. دارا سید اسلام د ملکان ایجنسی د درګی سیمې سره تعلق لري. نوموړي هم د چین پی ایچ ڈی کړي، دا وخت د اسلام آباد په یو شخصي یونیورسيټي کې پروفیسر دی. وایي د پښتنو د ټولو ستونزو یوازنی حل په تعلیم کې دی.
زما والد چې کړي هغه لکه ډېر زیات غریب سره و، انتهایی غریب و، لکه دومره غریب و چې زمونږ کره به د سار لکه روټۍ ورنه ماښام بنوا او چې د ماښام بوا نو لکه د سار بنوا. نو ما به چې اکثر خلکو ته کتل چې خدای پاک زما د خپل کور یا درونه د غربت څنګه ورکوم، زما په مخ کې یو دغه پروته ټارګټ پروته چې دا یا د خپل کورنۍ یا د خپل علاقه په ستنه په طریقه باندې زه به دا کوم چې دا ختم شي، زمونږ غربت ختم شي او دویمه زما علاقه چې کومه دا ایجوکیټ شي. زما طرف یو ګول مخامخ ما ته یو ګول پروت چې دا ګول به زه حالت کې درکوم. چې کله ما میټرک کوم په میټرک کې زه برایټ سټوډنټ وم او دا امریکا خبره ده په میټرک کې ما ملکن ډیویژن کتاب کړی دی. دا میتھمیٹک زما شوق ہو لیکن بی سی کے زما شوق مانے رستے گئے بی سی کے ماں کا شوق رستے ایم فل کیا ہو گیا تو ایم ایس کیا ہوگا پی ایچ ڈی کی مین کھیچے غربت ہو زما وختل چې زه څه ناڅه کنسټرکټ یو کار وکړم د خپل ځان لپاره د خپل سوسایټي لپاره د خپل خلکو لپاره چې هغوی مخکې لاړ شي. او زه دا خوم وایم چې زمونږ د هر کوم پښتون قوم بچی دی هغه زما نه زیات قابل دی، زما نه زیات ټیلنټیډ دی. او بای پی دا ګډ پراته دي چې هغه د پښتون قوم سوسایټي چې کومه ده هغه مکمل چینج شي او هغه ایجوکیټ شي.
د سید اسلام نه مو پوښتلی چې د پښتنو لپاره یې په عملي توګه څه ګامونه پورته کړي. هغه وایي
ریسنٹلی ما سره اسلام آباد کې اته پیجی سټوډان را سره دي نو دا کې زیات تر چې ما سره لکه پیندې په پاکستان په ټانو سټوډان دي پیجی دی والا زه ما خبر دا ده پروس کال 2009 کې راج من خان سره کم دې استانا کالج یونیورسيټي پېښور وای تا کړ دی دا زه انوایټ کړم او ما سره میټینګ وکړه چې څنګه څنګه کټیو کار په کار دی زمون لپاره نو ما وتی ویل چې سر زه به کار کوم زه تاسو ته ایم ایس پی ډی کوم پروګرام دی چې پېښور یونیورسيټي په 1952 کې جوړ شوی دی او البته په کاغذونو کې یا پیپر ورک باندې آلته د ایم ایس پی جی پروگرام ایگزیسٹ کیږي خو پریکټیکل آلته لکه هیڅ هم نشته رہے ځکه کمیسٹری یا فزکس ڈپارٹمنٹ سوال نه نه خلک پاره هیږي خو میتھمیٹکس ڈپارٹمنٹ کې داسې سفر کسان نشته یا داسې پروگرام نشته رہے ما ته یو به یاد دی چې کم تاریخ کې قرار د 1994 او 1998 په منځ کې د صرف په ایم ایس لیول باندې یو بیچ پاره خلک لري او د میتھمیٹکس صرف یو سټوډنټ پاره خلک لري باقي کوم میتھمیٹکس کې دغه ایریاز کې ایم ایس پی جی پروگرام لکه نو چې کم ټیلنټ او هغه اتوماتیکلی بلکہ جیسے پشاور کا زم نو خوم لکه خپل سر چکن ما ترانسپورټ دی گاډه دی خپل پیول خپل ارث خپل اکوموډیشن خپل ارینج کوم پاس ټون ټاون ته کلاس علم هغه تر الټرناتیو ڈسکشن و سره کوم
نو موړې د پښتون قام او په خاص توګه د پښتنو مشرانو په نوم داسې پیغام لري
زه پښتون قوم ته دا یو ریکوست کوم سپیشلی چې کوم زمونږ مشران دي یا کوم زمونږ باغدور سمبالې چې د خدای لپاره راپاسي او دا قوم بچ کی دې قوم د لپاره تعمیري کارونه وکړي ځکه چې دې قوم کم بچی دي دا قسم کوم چې دا ټیلنټ په ټوله دنیا کې نشته رې چې کم ټیلنټ من سره دی دا ټیلنټ هیڅ چا نشته ځکه چې ما ول دل پښتانه ما مختلف سکولونو مختلف کالجونو د مختلف یونیورسيټو دورې وکړي چې پښتون بچی دی همیشه په ټاپ باندې دی ایجوکیشن دې ته پکار دی هایر ایجوکیشن هم ته پکار دی په ګراس روټ لیول به هم ایجوکیشن پکار دی
تاسو د پروفیسر ډاکټر سعید اسلام خبرې اورېدي
د مشال پنوم تاسو د لیکونو برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو